هغه غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په امریکا کې د جمهور ریاست مناظرې ته خبرګونونه. کوم یو کاندید په دې بریالی شو چې د دې مناظرې له لارې د امریکایانو قناعت ترلاسه او نورې رایې ځان ته وګټي. په البانیا کې د افغان میرمنو درې ورځنۍ غونډه. دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هواري لپاره وړاندیزونه هم ولري. او د ترکمنستان او طالبانو ترمنځ د تاپی د پروژې پیل، د چارو د کارپوهانو نظر او د پروژې د پلي کېدو پر څرنګوالي د پوره رپورټ لیدل مه هېروئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د وږي 22مه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 12مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. په خبرونه کې به زموږ قدرمنه میلمنه نظیفه حقپال را سره شریکه وی چې په البانیا کې د افغان میرمنو د درې ورځنۍ غونډې په تړاو جزئیات شریکي. زموږ همکار ایوب خاورین و د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې نه وروسته د رای ورکونکو غبرګونونه هم موږ ته واضح کړي. اغلی حقپال او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم په دې هیله چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسیږي. البانیا کې د افغانستان د خزو د بیلابیلو لیدلورو او نظرونو د همغږي کولو په موخه درې ورځنۍ غونډه جوړه شوې ده، سره له دې چې چارواکي وایي هڅه کوي د خزو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. خو د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو بیا اعتراض کړی او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني او د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
د خزو دا غونډه طالبان تر واکمنیدلو وروسته تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سر ډیر شو میرمنو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړی چې د افغانستان د خزو نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپایي ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په خپل ایکس پاڼې له نړیوال ټولنې غوښتي و چې تر هغه دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي تر څو د خزو سره طبيعي چلند پایتنی ورسولي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ باید د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
زمو هیواد د افغان میرمنو زړورتیا، انعطاف او ځواک لپاره تل غوچت کړی دی. د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید افغان میرمنو ته اړینې سرچینې، مهارتونه او ملاتړ وکړي، ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی.
په دې غونډه کې د خزو پر وړاندې د طالبانو ځپونکي فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د غونډه له ایران، کاناډا، برېټانیا او امریکا څخه د افغان خزو اساسي ورغلي دي. د ګارډین ورسپان د راپور لمخې یو شمېر میرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم د غونډه ورشي خو مخې نیول شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر خزو اعتراض هم کړی او وایي نړۍ باید د طالبان لملاتړ څخه لاس واخلي.
و دیگه ای که ما با طالبا هیچ مطالبه نداریم. طالبا تروریست هستن و باید جهان و خصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کرده که اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسند.
په البانیا کې د خزو ترمنځ د غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اگست په 28مه د طالبان د عدلي وزارت چارواکو ویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله خنزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی، خو د قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان میرمنو درې ورځنۍ غونډه روانه ده چې په کې شاوخوا 130 میرمنې او نجونې سره راټول شوې. دا میرمنې څه غواړي او د دې غونډې نه د دوی تمې او هیلې څه دي؟ د همدې غونډې یو ګډونواله پخوانی ډیپلوماټه نظیفه حقپاله را سره مل شوې ده. ډیره زیاته مننه کوم اغلی حقپال، په خیر راغلی، ستړي مشه. زه پوهیږم تاسو په غونډه کې هم حضور لرئ، نو ډیره زیاته مننه. په دې غونډه کې ستاسو ویل وی دی چې یو هدف یې دا ده چې د خزو ترمنځ همغږي رامنځته شي. ستاسو ترمنځ همغږي نشته او یا ستاسو اصلي موخه د دې غونډې نه څه ده؟ ستاسو غوښتنه او که د خزو ترمنځ د همغږي رامنځته کول.
مننه ډیر زیات د دعوت څخه. مو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا په دې درې کلونو کې یو داسې تاریخي غونډه ده چې په اول ځل د البانیا حکومت افغانستان خوځو ته ځای ورکړی دی او تقریبا د یو څلویښت کسانو نه ډېر ښځې په دې غونډه کې چې ستاسو په کور کې هم راغلې ده د مختلف هیوادونو په شمول د افغانستان څخه دلته ګډون کړی دی. هدف د همغږي دا ده چې موږ په څو اساسي مسایلو باندې چې پوهېږو افغانستان ور څخه رنجوي او دغه څخه آسیب د افغانستان خلک ګوري هغه مسایلو باندې موږ غواړو چې خبرې وکړو او مشخص کړنلارې نړیوالې ټولنې ته ورکړو او دې سره سره هغه کړنوالې کړنلارې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړو چې زموږ خپل د افکارو او د تجرباتو تراوش وي، یعنی زموږ خپل په ابتکار وي. په دې اساس فکر کوم چې ډېر عمیق بحثونه په دې غونډه کې جریان لري تر څو چې افغاني حل لاره د افغانستان د سیم د بشري حقونو د مسلو دپاره او د نورو مسایلو دپاره
بله. آقای حقپال، میرمن امیری هم په دې غونډه کې برخه لري. هغه ویلي چې د طالبانو په وړاندې نور صبر په ختمېدو دی. څه فکر کوئ چې د ژمنو او خواخوږۍ نه ورآخوا به څه ترلاسه شي؟ ځکه دوی اوس نړیواله ټولنه په بې تفاوتۍ هم ملامتوي. مقصد مې د افغان میرمنو نه دی.
فکر کوم چې د امربالمعروف قانون د توشي نه بعد دنیا او د افغانستان اکثریت وګړي په دې فکر او په دې نظر دي چې طالبان تغییر نه دی کړی او باید یو مهمه او مؤثره تګلاره باید جوړ شي تر څو چې دغه اوسنۍ سیاسي حالت، حقوقي حالت او رژیم ته باید یو تغییر راشي او د هغې دپاره باید زموږ غږ، زموږ نظریات واورېدل شي. زه فکر کوم په دې اساس همداسې چې میرمن امیری ویلي دي، دا د اکثریت د افغانستان د وګړو، د ښځو او د بین المللي ټولنې هغه هیوادونه او سازمانونه چې بشري حقونو ته دوی توجه لري، دا د دوی موقف ده چې د دوی
بله. کابل کې پس له خورا اوږدې مودې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو لاریون وکړ او له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره خپل فشارونه ورباندې زیات کړي. د څه ډول فشار لارې چارې موجودې دي اوس مهال چې کارول یې اغېزمن ګڼلی شو؟
زه فکر کوم چې فشارونه لارې شته. همدې باندې مونږ څلور پنځه ګروپونو کې تقسیم شوي یاست چې مشخص په دې باندې وغږیږو او د هغې د ګروپونو څخه یو د خپله د ځواب ورکوونکي یا ځواب کوونکي او د جنډر اپارټایډ ګروپ ده چې په دې باندې مونږ غږیږو چې څنګه وکړی شو د نړیوال میکانیزمونو څخه هم د ډیپلوماټیک سطح باندې او هم د نړیوال قوانینو په سطح باندې مونږ استفاده وکړو.
خو اغلی حقپال، طالبان دغه نړیوالو قوانینو ته غاړه نګدي، ورته احترام نه لري او نه یې مني.
دوه خبرې دي، یو دا چې دوی خو نه مني او احترام نه لري، بل بیا چې کچیرې دغه محاکم حکم وکړي د دوی هغه احکام بیا اجرایوي ضمانت ډیر وي. د مثال په توګه کچیر طالبان په غفي ودونو کې سفر کوي چې کچیر د نړیوال جزایی محکمې له خوا دوی د دستګیدو حکم شوی وي، نو دوی هغه کار
بله. بله. خو مونږ ګورو اوس دوی ځنو یو شمېر هیوادونو ته سفرونه هم په آزاده توګه کوي، تړونونه لاسلیک کوي او داسې نور. بلې پوښتنې ته به راشم، وخت کم ده. په لندن کې سفارت په دې میاشتې په پای کې او په ناروې کې سفارت نن وتړل شو. تاسو پخوانی ډیپلوماټ په حیث د افغانستان د سفارتونو د تړلو په تړاو خپل غبرګون موږ ته څرګند کړئ. آیا دا د سیاسي وسیلې کارول دي او اغېز به یې تر ټولو زیات پر چاوي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو منفي او بد خبر دی د افغانستان خلکو ته، ځکه چې په دې هېوادونو کې میشت افغانان د حقوقي ستونزو سره مخامخ کیږي. دغه سفارتونه هم چې په دغه هیوادونو کې خلاص وو ډیپلوماټیک کارونه نه کوي، ځکه چې د مطابق چې ډیپلوماټیک کارونه ته د مرکز سره یا په کابل کې یا د حکومت سره تماس مهم دی، او موږ په کابل کې مشروع حکومت نشته چې دغه ډیپلوماټان دوی سره تماس کې اوسي او هدایت واخلي او بلاخره ډیپلوماټیک کارونه وکړي. و متاسفانه حقوقی او اداری کارونو هم توقف کیږي او د دې پسې ضرر افغانستان خلکو ته رسیږي چې
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان او په خپل چارو کې بریالي اوسئ. مننه. په پلاو د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د ستري لیکدونکو پروژې د کارتر بشپړې دروسته د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې هم په دې لس میلیارډ ډالري پروژې د کار د پیل خبر ورکوي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي دا پروژه د افغانستان او همدارنګه سیمې د هوساینې لپاره یو ستر اقدام بولي، خو په وړاندې د ګڼو ننګونو خبرې هم کوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیکدونکو نلیکي د کار د بشپړېدو مراسمو ته طالب چارواکي هم غوښتل شوی وو. طالبان وایي چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. د تاپی د غازو نلیکي د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه پتیریدو، د پاکستان بلوچستان او بیا د هغه ځایه د هند پنجاب ته غځول کیږي، توزل په افغانستان کې د جګړو او بے ثباتی لامل ځندیدلې
ده. د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، یو ستر زیرساخت انفراستراکچر دی او په عین زمان کې امنیتی کمربند ځینې جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډیر اړین ده. خو دوی وکړي تر سره شي.
د ټاپی پروژې چې یو زراته 100 کیلومتر اوږدوالی لري، پاکستان او هند بهاریه ورڅخه 20 سلنه او افغانستان 14 سلنه غاز تر لاسه کړي. راپورونه وايي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 3.5 میلیارډ متر مکعب غاز لیږدوي، هر کال 500 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه تر لاسه کړي. د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلی چې ټاپی پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمینه هم مساعده کړي. خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې سترې پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي؟
لیترین مشکل په دې کې دا دی چې اوس پرې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي. دی هغه ته آماده اوسي چې دا غاز چیر خرڅ کې، پر چا باندې خرڅ کې، څنګه خرڅ کې، دا ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کې په دې شي کې همکاري نه کوي.
د ټاپی پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای، خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی. او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپی پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2018 کال کې پیل شي، خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپلو مسولیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې دې ته او موږ ټول مسولیتونو ته دا تو فکره په برخه کې چې همدغه پروژې او دغه کاروان چې تر دغه منزل را رسیدلی دی چې آخري سرحد ته ورسیږي.
طالبان که څه هم د غرب له مالي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقونو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژۍ، قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مساینه کان د استخراج چاري هم پیل کړي دي. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
یو لړ نړیوالو مسایل ته براشو. د استرالیا دفاع وزیر ریچارډ مارلز په افغانستان کې د خپل یو شمیر اوسنۍ او هغو پخوانیو پوځي افسرانو څخه د پوځي رتبو او مډالونو د بیرته اخیستو پریکړه کړې. د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 2015 نه تر 2018 پورې په جنگي جنایتونو تورن شوي. د استرالیا دفاع وزیر ریچارډ مارلز نن پنځشنبه پارلمان ته د معلوماتو په ترڅ کې خپل خپګان څرګند کړ او ویل چې تورن جنرال پاول بریټن د جنگي جرمونو په سیړنه کې وموندل شي شاوخوا د استرالیا د ځانګړو هوایي خدماتو او کمانډو قطعو 15 سرتیری د 9 افغانانو په غیر قانوني وژنو کې ښکېل وو. هغه دا د استرالیا په تاریخ کې تر ټولو جدي تورونه او د هیواد لپاره یو ملي شرم وباله.
This will always be a matter of national shame.
دا بتل د ملي شرم خبره وی په عین وخت کې د بری ریټان راپور د دې راپور سپارښتنی او د دغه سپارښتنو د عملی کولو لپاره د استرالیا د حکومت هڅې د استرالیا خلکو او نړۍ ته دا پټاګه کوي چې استرالیا یو داسې وازې چې ځان مسول ګڼي.
د دې نوړاندې د وزګارو ځوانانو ستونزو ته هم کتنه کوي. یو افغان ځوان چې د وزګارۍ نه کړیږي د امریکا غږ سره د زړه خواله کړې ده. دا رپورټ په وګورو خو لومړی لنډه دم اخلو. په امریکا کې ټاکنیز سیالي د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ او مرستيال ولسمشر کاملا هاریس د سېشنبې په ماښام خپل لمړنۍ مناظره وکړه چې کېدای شي همدای وروستۍ هم وي. د رسنیزو شبکو لشمیرو خارج د کاندیدانو ترمنځ دغه بحث 8 میلیونه امریکایانو په ژوندۍ بڼه ولید. دغې مناظرې په رای ورکونکو څه اغېزې کړې دي په دې اړه زما همکار ایوب خاورین راسره مل دی. خاورین صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. ما ولیدله هماغه شپه تاسو هم په دفتر کې وی او پوره دا ټوله مناظره مو ولیدله. د رای ورکونکو غبرګونونه څه دي؟ آیا مناظرې د هغوی ته خوخه د کاندید په غوړه کولو کې ورسره مرسته وکړه؟
سلام خوښ تجانی او درنو اوریدونکو ته. د یو د غسر سخت ملاتړی دی د ډانلډ ټرمپ د ټولو سرویګانو یا سایلو مخی ودیر شوسته د هغه پاخه ملاتړی چې د تیرو اتو کالو کې ودی کې هیڅ بدلون نه راغلی. د دواړو لوریو تمرکز په آزاد او یا داسې وي بی طرف او یا داسې وي چې هغه رای ورکونکي چې تر اوسه پریکړه لا نه کړي او انتخاب لري چې یاد کومي کاندید ترای ورکړم په هغه تمرکزي په دې کې چیرونکې په دې نظر دي چې په دغه مناظره کې کاملا هاریس د میرمنو په حقوقو باندې خصوصا د سخت جنین په موضوع باندې ډیر غوڅ دریز د نورو میرمنو ملاتړ هم جلب کړی ده. دا البته د چیرونکو له نظره په نورو مسایلو کې ډیر واضح تر اوسه لڅنخ کاری. خبره ده چې دغه کمپاین نور هم د دواړو ترمنځ رقابت په نورم ګرم شو. دغه مناظره 8 میلیونه امریکایانو ژوندۍ بڼه ولیدله. تیره مناظره د بایدن او ټرمپ ترمنځ 1.5 میلیون امریکایانو لیدلې وه او تر دې خو ریکارد کچا د 4 میلیونه و چې هغه هم د ټرمپ او هیلری کلینټن په وخت و. موضوع بالاخره د وو ایالتونو تراجی په چپاغو ایالتونو کې اقتصاد وسم تر ټولو ارزښتناکه موضوع ده د رای ورکونکو لپاره. میشیګن پنسلوانیا ویسکانسن دغه ایالتونه دي چې کاملا هاریس لیکسب پر مخ کاری په سرویګانو کې. نواډا، اریزونا، شمالي کارولاینا او جورجیا اوس هم د دواړو د پاره او دا ټول وو ایالتونه نو راغونډ سوي دي. ډانلډ ټرمپ د بیا مناظرې علاقمند نه دی. کاملا هاریس غږ کړی دی چې که بیا غواړي وغږیږو بیا هم حاضر یم.
تر مناظری سمدستی وروسته سرویګانی خی چې کاملا هاریس تر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډیره بریالی و. خو مناظری د دواړو د سرسختو ملاتړو د نظر په بدلولو اغیزه نه ده کړې.
زه په دې پوهیږم چې د بایدن د دورې په نسبت د ټرمپ په دوره کې اقتصاد ډیر قوي و،
فکر کوم چې د سخت جنین په اړه هم ډیر قوي نظر درلود.
موږ ولې باید په خپل هیواد کې مجرمینو ته ځای ورکړو؟ وطن مو اشغالوي، چټلوي، په ټولنو کې ویره او تخریب کوي.
فکر کوم چې هغه ډیره بریالۍ وه، خبرې منظمې وې، په ځان یې باور درلود، پالیسي بیان کړه، هغې مثبت لیدلوری درلود او هغه ناهیلې وه. زه ډیره خوشحاله شوم چې هغې ځینو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. په اقتصاد، سخت جنین او مهاجرت وغږېده. دا هغه مسایل دي چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو.
د ترامپ یو شمیر ملاتړي فکر کوي چې د مناظرې قربانه چې د ای بی سی تلویزیون خبریالان دي د ترامپ سره بی عدالتي وکړه.
دا څه ښکارېدل چې هغوی د ترامپ رښتیا او دروغ معلومول، خو د هارس په باره کې هیڅ ونه کړل. هغې ډیر دروغ وویل، زه یې ډیر غوسه کړم.
موږ له مخکې پوهېدلو چې د دې مناظرې هدف څه دی، د یوه کاندید ملاتړ پکې وشو.
زه لږه خواشینه یم. فکر کوم هغې ته په داسې موضوعګانو د خبرو ډیر وخت ورکړ شو چې دیموکراتانو ته ارزښت لري او هغوی به اوس ډیر خوشحاله وي.
بلخوا د دواړو نوماندانو ملاتړي په دې موافق دي چې کاملا هارس د ترامپ پر راپارولو کې بریالۍ سوه.
ترامپ څو ځلې د هغې په دام کې ونښته، څو ځلې قصدن داسې مسایلو ته اشاره وکړه چې هغه راوپاروي، لکه په غونډه کې د خلکو شمیر، له غونډو د خلکو تلل. هغه دغه خبرې په ډېرې هوښیارۍ وکړې.
ډېر واضحه ده چې هغه ډېره بریالۍ وه او هغه ډېره چمتو ښکارېدله چې ښه مقابله ورسره وکړي.
ځینې سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم دومره غښتلی نه و چې د بې طرفه رایه ورکوونکو د پام وړ ملاتړ جلب کړي. همدا خلک په ټاکنو کې برخلیک ټاکونکی نقش لري.
زه نه پوهیږم چې دغه مناظره به د هغو خلکو په ورخپلولو کې څومره اغیزه کړي وي چې تر اوسه یې د خوښې کاندید نه دی معلوم کړی. دواړو ځینې خټکی او ځینې ضعیفې نقطې لرلې.
دغه مناظرې او تیرو مناظرو ته په کتلو زه فکر کوم یو هم زما د خوښې کاندید نه دی. ما تر اوسه تصمیم نه دی نیولی.
او کیدای شي بله مناظره هیڅ ونسی چې له دغه ډول خلکو سره په انتخاب کې مرسته وکړي. د هارس کمپاین د بلې مناظرې غږ کړی دی، خو ترامپ وایي د هارس سره بیا مناظرې ته چندان علاقمند نه دی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل پلو نن ورځ په وارسا کې د پولند د بهرنیو چارو له وزیر رادوسلو سکورسکي سره وکتل. هغه په پولند کې د دریو هیوادونو په اوکراین متمرکز اروپایي سفر پای ته ورساوه. بلینکن د پنجشنبې په ورځ وارسا ته سفر وکړ او وروسته له هغې چې په کیف کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ډیوډ لامي سره یوه ورځ تیره کړه، چې په ترڅ کې دوی ژمنه وکړه چې د اوکراین غوښتنې به خپلو مشرانو ته ضرور ورسوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه د خپل برتانوي سیال ډیوډ لامي سره د پولند څخه د ځمکې له لارې کیف ته سفر وکړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کوي چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو بندیز ترې لرې کړای شي. بل پلو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پنجشنبې په ورځ البیر ته ورسید او هلته په رسیدو یې د عراق د نیمه خودمختاره کردستان سیمې ولسمشر نیچروان بارزانی د هغه هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر د کردستان د سیمه ییز حکومت له پخواني ولسمشر او لومړي وزیر مسرور بارزانی سره هم وکتل. کردانو او ایراني چارواکو بیا رسمي غونډې ترسره کړې دي. دا وخت تر رسیدو وروسته د ایران نه بهر د پزشکیان لومړنی سفر بلل کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 11 وویل چې په هغه ښوونځي کې چې بې ځای شویو کورنیو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په هوایي برید کې د فلسطیني کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې شپږ تنه وژل شوي دي. ګوتیرش د اکس په ټولنیز شبکې کې لیکلي چې هغه څه چې په غزې کې پیښیږي د منلو نه دي. د نړیوال بشري قوانینو څخه دا بې سارې سرغړونې باید همدا اوس ودرول شي. د اسرائیل په بریدونو کې ټول ټال 340 کسان وژل شوي چې په دوی کې 19 ښځې او ماشومان هم شامل دي. خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې برید یې د حماس د سوق او ادارې په مرکز باندې کړی و. راځو د ځوانانو ستونزو ته. عارف احساس هغه ځوان دی چې د کمپیوټر په څانګه کې زده کړې کړې دي او فارغ شوی دی، خو اوس په کابل کې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره کراچی چلوي. احساس وایي چې د دندې لپاره بیلابیلو ادارو ته دومره غوښتنلیکونه استولي چې نور ستړی شوی دی. که څه هم د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په راتلونکو 5 کلونو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د دندو خبر ورکړی دی، خو بلخوا شنونکي اوسنی حالت د ځوانانو لپاره ناوړه بولي.
محمد عارف احساس چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړي د کمپیوټر په څنګ کې لڅ پر لسمه فارغ دی. نوموړی وایي چې د غربت په سبب نه توانېدلې چې لوړې زده کړې بشپړې کړي او اوس له سختې مجبورۍ څخه په کابل ښار کې د لاس ګاډي چلوي.
څر لسم نه چې اختصاصي امتحان مې ورکه پکتیا پانتون ته، نو هغه کې هم کامیاب شوم تیر کال، خو د غربت له وجې هغه له ما پاتې شو. نو بیا یو ملګری مې راته موټر واخیستو 2 میاشتې وړاندې، هغه مې ټیکسی کول هم دی کابل کې، هغه خرچ کوي څو پیسې پی راغلی وي. بیا یوه میاشت کېږي کراچی ونی کوم، ځکه چې نو وظیفه نو څوک وظیفه راکوي، چې دومره وظیفه پیدا شوې وی چې ما هغه کور ته حلال رزق راوړلی.
که څه هم عارف وایي چې په هیڅ دنده کې ځوانان باید د شرم احساس ونه کړي، خو د نوموړي په خبره چې تر دومره زیاتو زده کړو او زحمت وروسته د کراچي چلول ورته مایوسوونکي دي.
شل 1.5 روپۍ او 1.5 روپۍ دغه نه بچی شی وشي، یو مان وړی هم نه پکیږي. دینر لپاره کار هیڅ شرم نه ده. زه به د شروالۍ هغه نلی هم پاکي کړم، شرم نشته، خو سړی په دې مایوسه کیږي چې ته زده کړې هم وکړه، دومره خوري هم وکړه، بالاخره نتیجه یې ګاډي کراچی ونی شي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې شاوخوا 23.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو بلخوا د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان سمی الله ابراهیمی وایي چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د کارموندنې پلان شتون لري.
تر راتلونکو 5 کلونو مودې پورې د 1.5 میلیونو هیوادوالو ته د مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې د کارموندنې برابرول و، چې په دغو برخو کې به یاد وزارتونو ادارې داسې پروژې ډیزاینوي طرحه او تطبیقوي به چې هغه په خپل ذات کې اشتغال زا اوسیږي او ورسره د کارموندنه رامنځته شي. هیوادوالو دغه ستونزه چې ورسره لاس ګریوان دي چې بیکاري ده، د بیکاري کچه به ورسره ټیټه شي او هیوادوالو ته کاری فرصتونه برابر شي.
عارف احساس له امریکا ژغ سره په خبرو کې تر ځان ورها خوا زیاتوي چې د ماستری او دکتورا په کچه ځوانان هم له بیکاری او ناوړه اقتصادي حالت څخه کړیږي. خو بلخوا اقتصادي شمنکي په حکومتي ادارو کې ځوانان ته ځای نور کول دیکتاتوري او استبداد ګڼي.
دا چې اوس افغانستان کې د ژوند شرایط ډېر سخت دي او حکومت استبدادي دیکتاتوریک او اجباري شکل لري، او د افغانستان خلک په ګڼو اقتصادي، سیاسي او اجتماعي ستونزو کې ښکېل دي، نو حکومت ته لازمه ده چې د افغانستان د ځوانانو او خلکو غږ او ستونزې واوري او هغو ته لابیک ووایي او زموږ په خوښه داسې یو ټول شموله نظام او حکومت تشکیل کړي چې په هغه هلته هر افغان او هر ځوان د خپلې وړتیا پر اساس خپل ځان وګوري.
تر درې کال زیات اوس ول چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د شننکو په نظر چې دې چارې په افغانستان کې د پانګونې مخه ډب کړي او په لوی شمیر لوستي ځوانان له اقتصادي ستونزو کړيږي. شمساریان، امریکا ژغ.
یو ځل بیا په اخر کې ستاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو د سحر عظیمی په کوربتوب د دری خبرونې لیدل او اوریدل مه هیروي. بیا هم هیله ده چې تاسو د امریکا غږ دری او پښتو راډیو تلویزیونی خبرونې وګورئ او واورئ. د تاسو نه مننه کوم. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوول سپوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.